د لسو بجو دی خپرونی ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خپرونه ده چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خپرو او رې چې پاکستانی چارواکو له طالبانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د سپین بولدک چمن لار به تر یوې اونۍ تړل کېدو وروسته په مشروط ډول پرانیستي ساتي. پیل د خبرونو کوو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې د سپین بولدک چمن پر دروازه پر پاکستانی سرتیرو د برید اصلي طرف پاکستان ته سپارل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې پاکستان ته د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خبر سي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یو اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو سره وژلې او دوه نور ټپیان کړي وو. د همدې پیښې له کبله پاکستانی لوري دغه دروازه تړلې وه. ژمنه شوي چې دا دروازه به نن پرانیستل کیږي. د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبری اجنس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د اطلاعاتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. هغه د افغانستان له نورو ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیزاتو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ برابر کړي. که څه هم د ایران په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تهران په تیرو 15 میاشتو کې له طالب چارواکو سره ځینې اړیکې پاللې دي. د طالبانو یو چارواکی د چین له ایم سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تطبیق چاري بیا پیل کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک پروژې د قراردادي چینایي شرکت ایم سی سی لمرستیال او مین سره کتلي. د قانونو او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د مس عینک پروژې د بیلابیلو برخو د لرغونو آثارو د انتقال، د موجوده ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د دې پروژې کار عملا پیل کړي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت په اعلامیه کې د ایم سی سی شرکت د اجرایوي مرستیال پومن په حواله راغلي چې لاینک سیمې څخه د لرغونو آثارو تر بشپړ انتقال وروسته به په عملي توګه خپل ساختماني چارې پیل کړي. په قزاقستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره رایه اچونه بیگانه وخت پای ته ورسیده. د ازادي اروپا ازادي رادیو د قزاقستان څنګه د راپور پر اساس اوسنۍ ولسمشر قاسم جومرت توقایف په دې ټاکنو کې بریالی ګڼل کیږي. د قزاقستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون ټاکنو کې د خلکو عمومي ګډون نږدې 80% بللی، خو دغه ډلبندي په بیلابیلو شهرونو کې سره توپیر لري. توقایف په لږ تر لږه دوو وړاندوینو کې د څه باندې 80% رایو په خپلولو بریالی شوی. په قزاقستان کې دا ولسمشری ټاکنې تر یو لړ سختو اعتراضونو وروسته وسوې. د سارشکل جنوري میاشت خونړی بلل شوې ځکه د قیمتونو لوړېدو او اداري فساد پر ضد د ولاړسویو معترضانو او پولیسو ترمنځ سخت اخوډب شوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د هم جنس بازانو په یو کلب کې تیر شپه یو 22 کلن وسلوال کس په ډزو سره 15 کسان وژلي او 15 نور چپیان کړي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د پولیسو مشر آرجن واسکویز ویلي په دې کلب کې تر حملې وروسته دوی وسلې موندل سوي دي. پولیسو حمله کوونکی آندرسن لی آلدریچ بللی چې په توقیف کې دی او د چپونو درملنه یې روانه ده. د اوکراین ولسمشر وای د روسیې پاوز د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین له ارغل راهیسې په اوکراین کې پر ځینو اهداف شاوخوا 4,200 میزایل ویشتلې دي. ولودیمیر زیلینسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې د اوکراین په سلګونو ښارونه ویجاړ کړای سوي، په زرګونو کسان وژل سوي او په سلګونو زره نور کسان په جبري ډول روسیې ته اخراج سوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي چې د روسیې پوځیانو یوازې د نومبر پر 15مه په اوکراین کې پر استوګنیزو ساحو نږدې 100 توغندي وویشتل شي، له کبله یې د اوکراین شاوخوا 40 میلیونه وګړي له برېښنا بې برخې سول. راپورونه وایي مسکو او تهران پر یوه موافقه سلاسي وي چې له مخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین شوی بی پلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړ مورات د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دي دغه راپور ورکړی دی. د دوی په خبره دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې پر مهال نهایي شوې ده. دغو سرچینو ویلي تهران دا مهال مسکو ته د دغو الوتکو د تولید لپاره د ډیزاینونو او کلیدي پرزو په ورسپارلو بوخت دی. روسیې د اوکراین د پوځ او ملکي تاسیساتو په وړاندې د ایران سخت ځانمرګي او جنګي بې پیلوټه الوتکې کارولې دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن درې لوبې کیږي. لومړی هغه کې ایران له انګلینډ سره مخامخ کیږي چې لوبه به د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 5:30 بجو پیل شي. دویمه لوبه د سینیګال او هالند ترمنځ د شپې پر 8:30 بجو کیږي او دریمه لوبه د شپې نه وخته پر 11:30 بجو د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ ترسره کیږي. بیګا د نړیوال جام په پیلیزه لوبه کې کوربه قطر 2-0 له اکوادور ماتې وخوړه. بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو دره پرونو برخته. پاکستانی چارواکو له طالبانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د چمن سپین بولدک لار به په مشروط ډول خلاصوي. د سپین بولدک چمن لار څه باندې یو اونۍ مخکې د یو پاکستانی سرتیری د وژل کېدو له کبله وتړل سو. بلخوا طالب ځواکونه او پاکستانی پولیساتي له دوه ورځو راهیسې د دندې پټان او کرم ایجنسی سره په سختو نښتو او وشتي دي. او نور تفصیل.
چمن سپین بولدک لار به د ټولو خلکو او ترانزیت پر مخ له دوشنبه پرانیستی وي. دا په چمن کې د پاکستان د کمیساری د مرستیال عبدالحمید زهری ژمنه ده چې پرونی له طالبانو سره تر ناستې وروسته په یو بیان کې کړي. چمن سپین بولدک وروسته له هغه څه باندې یوه اونۍ مخکې وتړل شو چې د وسلوال بریدګر په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکو ویلي و تر هغو دا لار نه خلاصوي چې طالبان دا کس دوی ته نوي سپارلی. زهری ویلي طالبان ورته ژمنه کړې چې بریدګر به نیسي او سزا به ورکوي.
افغان حکام نے ان ملاقاتوں کے دوران
افغان چارواکو د دوه خبرو پر مال په دې پیښې سخته خواشینی وښوده او دا ډاډی څرګند کړ چې مجرم به په هر صورت ژر تر ژره نیسي او سخته سزا به ورکوي. په بحث کې پرېکړه وشوه چې د دوستۍ دروازه یعنی د چمن سپین بولدک لار به له دوشنبه ورځې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیستل شي.
تجارت کې لیبی هوګي او پیډستیشن موومنټ کې لیبی دونو کې لیبی کھول دی جائے.
په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو چارو د ریاست سرپرست ملا عبدالشکور اقانی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي او ژمنه شوي چې له دوشنبه به دروازه پرانیستل کیږي.
خو وادی خو مکمل وادی وکي اوس کدی خپل وادو په وکز مشر په سر کې انشاء الله کېن د تجارانو ده هم خلګو در چپ وخت وځي خلاص شي.
د چمن سپین بولدک د دروازې لټړل کېدو سره سلګونه موټر دواړو خواو ته ولاړ پات شول. په بولدک کې افغان سوداګر اندېښنو خو د چې دوی به په میلیونو ډالر تاوان وویني. اخو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیګا ناوخته په پیغام کې هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې ګواکې طالب چارواکو په سپین بولدک کې په پاکستانی عسکرو بریدګر کس پاکستانی ځواکونو ته سپارلی. طالبانو نه ده منلی چې په بولدک کې په پاکستانی عسکرو بریدګر د دوی په ډله کې دی، بلکې ویلي چې د بریدګر د پیژندلو او نیولو هڅې کوي او دا چې د ورته پیښو د تکرار مخه نیسي. دا یوازې د چمن سپین بولدک پوله نه ده چې شخړې پکې کیږي. په جنوب ختیځو پولو له هغې ډلې د پکتیا له ډنډې پټان او د پولي هاخوا کرم ایجنسۍ سره له دوو ورځو راهیسې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي. په کرم ایجنسۍ کې پاکستاني ځواکونو او د سیمې مشرانو د آزادې اروپا مشال راډیو ته ادعا کړې چې دوه پاکستاني پولیساتي پوځیان او دوه ماشومان په کرم ایجنسۍ کې د یکشنبې ماسپښین مهال د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي. د پولی دی خوا که هم د ډنډې پټان خلکو د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې خبره کړې خو دقیق شمیرې لا نه دی معلوم. د ډنډې پټان د سرحدي سیمو اوسیدونکي د جګړې له شدت اندېښمن دي. محمد ناصر د ډنډې پټان اوسیدونکی دی، له ازادي راډیو سره یې یکشنبه ناوخته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
ډېره شدیده جګړه له 2:30 بجو څخه وروسته تر دې مهاله روانه ده، نو په جګړې کې تلفات شته دي. د مړو دقیق ارقام نه دي ښودل شوي خو زخمیان شوي دي. دواړه لورې درندې وسلې لکه وان او د شی غټ غټ مسلې درندو وسلو گزارونه په یو بل باندې کیږي.
محمد ولی خروټه هم د جګړې سیمې ته نږدې استوګند دی.
جګړه د 2:30 بجو نه تر اوسه پورې روانه ده. سپکې او درانې وسلې شوي دواړه لورې لخوا، خو بدبختانه سره به ووایو واتیان د سترې توپو مرمۍ ځایي کورو په خوافشا کې لګي دي. واکن خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي په ډنډ پټان کې کومه تازه نښته نه ده شوې او دوه ورځې مخکې چې کومه جګړه شوې وه د پلټنو لپاره یې دواړو خواوو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د راپورونو له مخې جګړه وروسته له هغه پیل شوې چې په کورمه کې قومي خلکو له اغزن ته راخوا له طالبانو سره په لانجه اوښتي. د کورمې لوی قوم بنګخ ادعا لري چې له اغزن ته راخوا په ډنډ پټان کې د دوی سلګونه جریبه ځمکه پاتې چې برخلیک یې لا نه دی معلوم.
پرون د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. دوی پر هغه څه هم انتقاد وکړ چې پر ډیورند کرښه له افغان وګړو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو بد چلند بلل سوی دی. د بشري حقونو له فعال او د پی ټی ایم له یو ملاتړي زر علي خان اپریدي څخه مې چې په لاریون کې ګډون کړی و د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې د پاریس په لاریون کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په باب دقیقا څه وویل سول.
د پاریس کې د پی ټی ایم ګډونوالو جنو د خونځو په حواله د پرانستو په حواله باندې دا مطالبه وکړه چې دا یو ویشتمه صدی ده او په دې کې ښځې د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې دا غي دا جینوسایډ دی، هغه سره دا ظلم دی، زیاته دی او دا افغانستان د ترکه نه بلکې د تنزل طرف ته بوزي، تیرو ته بوزي. نو ګډونوالو په سختۍ سره دا مطالبه وکړه د نړیوالو نه او دغه چې کوم خلک ناست دي قابض دي په افغانستان کې چې دا دې زر تر زره دا دې پرانستل شي، ماشومانو ته دا زمينه برابر کړي چې هغه خونځو ته لاړ شي، هغه سبق وای او هغه نړۍ سره ژوند وکړي، صحیح ژوند وکړي. دا نه چې هغه تیرو کې ژوند وکړي، هغه رڼا تراشي.
د ښوونځیو د بیا پرانستلو غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. په دې باب له نړیوالې ټولنې لاریونوالو څه غوښتنه وکړه؟
یو خدای چې پی ټی ایم وخت په وخت باندې د نړیوالو نه دا مطالبه کړې ده چې د افغانستان کې دننه تقریبا یو کال شو چې د ماشومانو د جنکو په خونځو باندې په سکولونو باندې مکتبونو باندې بندیز دی، هغه سکولونو ته نشي پرېښودلی. وخت په وخت باندې دا مطالبه شوې دي، خو نن داسې یو مطالبه وشوه چې هغه د لر بر افغانان راجم شو د پی ټی ایم د چترای لاندې او په پارس کې په اروپا کې، او دا مطالبه وکړه او نړیوالو نه وکړه چې تاسو باید دا خبرې ډېرې سیریس واخلئ، ځکه چې افغانستان ورځ تر ورځه دغه ته چې کوم خلک ناست دي په افغانستان باندې قابض دي، دغه د ښځو او بیا په خاص توګه باندې د ماشومانو چې کوم بنیادي حق دی د سبق، د هغې خلاف روان دي او هغې تیرو ته بوزي. او دا نن ډېره په یو ډېر فورمل طریقې سره او ډېر په زور باندې او ډېر په دې باندې زور ورکړی شو چې ګینې تاسو دا سکولونه دا مکتبونه خلاص کړئ. نو که یو طرف ته په طالب دی یا په افغانستان کې ناس کم خلک دي، هغې د ښځو د حقوقو د ماشومانو د سبق د حق د هغه باندې د هغه د ختمولو د نور زیاتی کولو کوشش کوي. نو بل طرف ته بیا پی ټی ایم بیا په دې کې چې کوم خلک هغه دا ډېر په سختۍ سره مطالبه وکړه چې نه، ماشومانو ته به تاسو زمينه برابروي، د سکولونو د مکتبونو تاسو دا کولو کوي، ځکه چې افغانستان آباد شي د ښځو نه بغیر او د سبق نه بغیر خو یو وطن هم ترقی نه کوي.
په ورستوي کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلولو ترمنځ د جګړو او نشوتو راپورونه هم ورکول سوي. دغه راز په سپین بولدک چمن کې د تیرې اونۍ پیښه هم کړکیچ زیات کړي. دې موضوع ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
پاس چې کم خلک ناشتي نو هغه ته خو زه په دې نظر ګورم چې هغه د پاکستان د استخباراتو هینډ پیکټ خلک دي، هغه د فارا کار کوي او هغه ټول نړۍ ته پته لري چې شل کال دا خلک دي. اوسه تل پاکستان فوج یا پاکستان چې دی علاوه استخبارات دا طالب یا مذهبي خلک قبضو د پاره دا استعمالوي. نو زه کوم چې په سپین بولدک باندې یا په غلام خان باندې یا په تورخم باندې دا کمی پیخی کیږي، په چمن باندې کمی پیخی کیږي، دا خو پری پلان دا خو مخکې نه دی د افغانانو د لر بر خلکو ته ستونزې جوړوي. دا خودی پلیننگ کړی ځکه چې پاسم کم خلق ناشتي او دا لاندې یو خلق دی نو دا پلیننگ سره کیږي زویم چې دا سازش ده دا د افغانانو ځکه چې افغانان کا پاستی کلان دي دا خو تک را تک دا خو زرګونو کالو تک را تک ده کور یو طرف ته ده او جماعت بل طرف ته ده نن داسې مشکلات چې خلق پلاری مړ ده